アバサテラジオ。
السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې آرام او نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وي. تاسو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې اوریدو ته راغلم. دا نیم ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن چهارشنبه د 1404 نویم لمریز کال د جوزا شلمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د جون له لسمې سره برابره ده. ولسمشر اشرف غنی وایي د ځوانانو د پوهنې وضعیت او کیفیت او د ښوونکو ستونزو ته باید جدي پاملرنه وشي. مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت او امریکایي ځواکونه باید د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه سپیناوی وړاندې کړي. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دا بامیان چارواکی وایي دغلته د ښوونځي لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومې شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا ته په ایران کې د سوریې له ټیم سره سیالي کوي، او د سپینې ماڼۍ یو سالون تېره ورځ د بم د ګواښ له امله د لنډې مودې لپاره خالي شو. د خبرونو تفصیل. د بامیانو د پوهنې ریاست د شلو زیاتو نجونو زده کوونکو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د بامیانو د پوهنې رئیس محمد رضا ادا وویل چې شپږویشت نجونې پرون د دې ولایت په پنجاب ولسوالۍ کې مسموم شوي دي. ښاغلي ادا زیاته کړه چې دغه زده کوونکي روغتون ته وړل شوي، خو د مسموم کېدو علت یې تر اوسه نه دی مشخص شوی. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د رپورټ له مخې درې ورځې وړاندې هم په دې ولایت کې له 15 زیاتې نجونې مسموم شوې وې. په کونړ کې په لسګونو د دولت وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې په مځکه کېښودې. د کونړ والي وحیدالله کریمزي د سولې له بهیر سره د دې کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ.
یو څلوېښت کسان مسله ورونه د شپږ دېرشو میله اسلحو سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول. موږ د دوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو.
خغلی کلمزی د افغانانو ترمنځ وینه تویدنه او نارواو بلله، او پر نورو وسلوالو مخالفانو هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا ته له سوریې سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي علي اسکر لالی ازادي راډیو ته د افغانستان د ملي ټیم د چمتووالي په اړه وویل:
تمام کارهایی را که لازم بود در قسمت آماده ساختن تیم در قسمت
دیوی من د خپل تیم د تیاری او د مقابل تیم د مطالعه د خپل لوبغاړو د خیرو هي او انګیزه لرلو په برخو کې ټول د اړتیا او وړ کارونه تر سره کړي، او هیله من یو چې وتوانی ګول لمړنۍ لوبه به د سوریه لټیم سره خطر سره کړو. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبه ته د وتلو په سلسله کې ترسره کیږي. تمه ده چې د مشهد په سټیډیم کې به په زرګونو کسان د افغانستان او سوریې د ټیمونو ترمنځ مسابقه وګوري. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبری غونډو سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداری وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د سپینې ماڼۍ وان جوشت ارنست ویل ولسمشر باراک اوباما د تخلي په جریان کې له خپل دفتره بې ځایه نه شو. د پټو خدماتو د ادارې چارواکو له جوش ارنست سره په ژوندۍ بڼه تلویزیون کانفرنس درلود، او د جیمز بریډلي د خبری غونډې له سالون څخه خلک وایستل. له شاوخوا شلو دقیقو وروسته خبریالانو ته بیرته سپینې ماڼۍ ته د ننوتو اجازه ورکړل شوه. یونیفورم لرونکو د پټو خدماتو د اداري چارواکو د پیښې په ځای کې وویل چې هر څه سم دي. ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د ایټالیا له صدراعظم ماتیو رینزی سره د کتنې لپاره د هیواد ته لاړ شي. ایټالیا ته دا د پوتین یو نادره سفر دی، او په داسې حال کې ترسره کیږي چې دوه اونۍ وروسته به په اوکراین کې د مسکو د مداخلې په خاطر پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه رایګیري وشي. اروپایي اتحادیې تیر کال وروسته له هغې پر روسیې بندیزونه ولګول چې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. چارواکي وای په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمی چاودنو کې شل تنه وشل شول. پولیسو ویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ کې د فلسطین په واډ کې رستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې د دریو ښځو په ګډون لس کسان پکې وشل شول. په دې حمله کې څلیرویشت تنه ټپیان شول او یو شمېر دوکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حمله مخکې د بغداد په جنوب کې د پوست پر یوې ګزمې د سرک د غاړې ماین چاودنه کې درې عسکر او یو ملکی کس ووشل شو. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبه په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړیو وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند تر یک شنبه د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړي دي. دا له 2002 کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی، لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت نه ګټي. اردوغان به چې کله د انتخابات چارواکي د پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي، له داود اوغلو څخه وغواړي چې نوی حکومت تشکیل کړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړو کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. ولسمشر اشرف غني دا خبرې پرون په کندهار کې وکړې. مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه وکړي.
تر څو چې حکومت موږ ته او امریکایان موږ ته مثبت جواب ورنه کړي، موږ د خپلو مظلومو شهداو غوښتنه کوو.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ پر مؤثریت ټینګار کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه پاسه 100,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي او د ژوند رنګونه د خپرونې په پای کې
کچا کار نه کړی. په اول کولنګ یا میتی سره لاس تڼاکه کیږي یا تبرګي سره یا بیل سره.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. اشرف غني دا څرګندونې پرون په داسې حال کې په کندهار کې وکړه چې د رپورټونو له مخې د ښوونکو د اعتصاب لړۍ 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. د ښوونکي د پر حکومت اعتراض کوي، وایي چې ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د موضوع تفصیل د نوري اسنوري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې حکومت ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي، خو د حلولو لپاره یې کلکه اراده او عزم لري. اشرف غني دا خبره تېره ورځ کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له چارواکو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړه. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې غني د نورو ستونزو تر څنګ د معارف ستونزې ته چې په وروستیو کې د ښوونکو اعتصاب نور هم پراخه کړې اشاره وکړه او ویې ویل چې پوهنې ته باید زیاته پاملرنه وکړو، ځوانانو ته باید د باکیفیته زده کړو اسانتیاوې برابرې کړو. غني د ځوانانو لپاره د باکیفیته زده کړې پر مسئلې په داسې حال کې تاکید کوي چې د کابل او ولایتونو په ګډون د ښوونځیو په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دا ځلې خپلو ښوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلې دي. هغو ښوونکو چې شمېر یې زرګونو ته رسي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له حکومته ګیله مند دي چې دوی ته د مادي شرایطو د ښه کولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د ښوونکو له عمده غوښتنو څخه دي. دا هغه ژمنه ده چې ښاغلی غني د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو دوه اونۍ وروسته په کابل کې د ښوونکو د ورځې د لمانځنې په مناسبت وینا کې وکړه او ویې ویل چې والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته هدایت ورکړی چې ښوونکو ته په شپږو میاشتو کې د یوې نمرې ځمکې د ورکولو لپاره جدي اقدام وکړي او ولسمشرۍ ته د خپلو اجراءاتو راپور ورکړي. هغه وویل د ښوونکو د ستونزو مسئله ډېره جدي ګڼي.
فارا و برادرای مسئول اگه ده دیگه امور شوخی میکنین، ده امور معلم امرای ما شوخی نکنین. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې امنیت شورا او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په څلورو میاشتو کې له غاصبینو د پوهنې د وزارت ملکیتونه بېرته راوګرځوي. خو ښوونکي چې د تدریس لپاره ټولګیو ته نځي وایي حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې منل شوي نه وي. د ښوونکو د ملي شورا نوي ټاکل شوی مشر فضل احمد فضل اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو لږ تر لږه په اتلسو کې ښوونکو اعتصاب کړی او یوازې په کابل کې اتیا ښوونځي تړل شوي دي. د ښوونکو له اعتصابه شاوخوا دوه اونۍ تېرېږي، خو د کابل د معارف رئیس بیا دې اژانس ته یوازې د وویشتو ښوونځیو د تړل کېدو خبره منلې ده. د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو ډېرې غوښتنې دومره لوړې دي چې دوی یې د پوره کولو نه وس او نه هم امکانات لري، او دا مسله یې ولسمشر ته راجع کړې چې هغه یې حل کړي. جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو په اړه حکومت څه اجراءات کړي څه نه دي ویلي. یو شمیر ښوونکي وایي دوی هم نه غواړي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شي، خو دوی هم بله چاره نه لرله. په کابل کې یو شمیر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما تقریبا 2 کال کار کړی ده، او شپږ زره اته سوه جمع ماشت او لس نفره فامیل دونه ما شاکه چې موږ هیڅ شی نه کړو. د لباسو ته ما وګوره او دا تر ما بدتر ده.
ما سرپناه نداریم، خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. حداقل در آینده تا طفلم خود تضمین شود. تکلیف مرزی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگر کدام چی شود ولادم بیخانه و بیجای نمانه.
د ښوونکو وروستي اعتصاب په داسې حال کې دی په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلي چې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته تلو محروم دي.
واموریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي، خو ښوونکي وایي چې حکومت ورسره خپلې ژمنې تر اوسه نه دي عملي کړي. مشرانو جرګوي چې افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه وکړي. مشرانو جرګې دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په خپلو عملیاتو کې ډېری ملکي وګړي وچلې دي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
ورسته لدی چې د امریکا یو ادارې په افغانستان کې د عملیات پر مهال د ملکیانو له مرګ ژوبلې پرده پورته کړه، دې کار د بیلابیلو ارګانونو غبرګونونه راوپارول. د سه شمې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او غوښتنه یې وکړه چې افغان حکومت باید له امریکا څخه د دې مرګ ژوبلې لامل وپوښتي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د امریکایي ځانګړو سرتیرو لخوا د ملکي وګړو وژل جنګي جنایت وباله او زیاته کړه چې عاملین یې باید مجازات شي.
د حکومت نه غوښتنه دا کوم چې او نن تش چپه خلونه پاتې کیږي چې نن مو سره بغا وګ په تعقیب سره سناتو شبان نو وختونه دا چې په هر مجلس کې به تر څو چې حکومت مونږ ته او امریکایان مونږ ته مثبت جواب نه کوي مونږ خپل مظلوم او شهدا او وختونه کوي چې ولی مونږ بي ګناه د ورځې د لسنه تر 15 نفر شهیدان ورکړه او بیا تاسو وایئ چې د اودي او قسل مخې نه ورک نو زموږ وختونه به سناتو شبان دا چې په هر مجلس کې باسي آزاد کې به مونږ په دې باس لرو.
مشرانو جرګه په داسې حال کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه شي چې په دې وروستیو کې یو امریکایي قومندان وایي چې په افغانستان کې د دوی د عملیات پر مهال ډېر مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې امریکایي قومندان په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د 2006 او 2008 کلونو ترمنځ په هره شپه کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له 15 تر 25 ملکیان وژلي. مشرانو جرګه وایي د امریکایي ځواکونو دا کار یو جنایت او زیاتوي چې امریکایي سرتیرو د خپلې دندې پر مهال له ټولو قوانینو سرغړونه کړې ده. د مشرانو جرګې یو غړي لطیف اباو افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپ خپل پات نه سي او باید خپل ژغ تر نړیوالي ټولنې پورې ورسوي.
دیو د 15 تر 25 پورې افغانان په خاص باندې وژل دي. یعنی د افغانان وینه دومره ارزان نه ده چې امریکایان یا دغه لري د پیسو په بدل کې افغانان دغه زمونږ د وحدت ملي د حکومت نه په جديت سره دا وختونه چې دا موضوع برسي کې دغه وسیږي او د امریکایي حکومت دا پښتنه وکړي. کچېر د واقعیت هم دي نن د دې سره تړون پکا ده نن د دې سره دا کم کوم کوونه چې نن دا پکا دي ځکه موږ د وینه په بدل کې دیو حکومت نه غواړو.
سمو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو چې د بهرنیو چارو وزارت نظر له ځان سره واخلو. له دې وړاندې په افغانستان کې ملکي مرګ ژوبلې د بشري حقوقو د بیلابیلو سازمانونو غبرګونونه له ځان سره درلودل، خو لا هم په افغانستان کې ملکیان د جنگ جګړو قربانیان دي. په دې وروستیو کې د یو بهرنیو موسې لخوا وویل شول چې په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې څه باندې 1,00,000 کسان په جنگ جګړو کې وجل سوی دی. مخکنی ولسمشر حامد کرزی هم د بهرنیان لخوا ملکی مرګ ژوبله غندلې و او شپنی عملیات یې هم بند کړیو.
مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو امریکایي جنرال له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې دا منلې چې د دوی په عملیاتو کې په دې وروستیو کې یو شمېر ملکي افغانان وژل شوي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. دا بامیانو د پوهنې ریاست د شلو زیاتو نجونو زده کوونکو د مسموم کېدو خبر ورکوي. په کونړ کې په لسګونو د دولت وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا ته له سوریې سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداری وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره د کتنې لپاره د هیواد ته سفر وکړي. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمی چاودنو کې شل تنه وشل شول. پولیسو ویل چې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په خدیث د فلسطین په واټ کې رستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وشوه. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. جنقه الکوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه د ځینو مقالو مهمې برخې دروي.
د ملګرو ملتونو خبری مرکز د افغانستان لپاره د دې سازمان د خاص استازي د مرستیال مارک باویډن له خولې لیکلي چې د روان کال د اپریل میاشتې تر پایه د افغانستان په جګړو کې شاوخوا 2000 تنه ملکیان وژل شوي او 970 نور ټپیان دي. باویډن په خپلو دې څرګندونو کې وویل چې په کابل کې عاجل روغتون کې د ټپیانو له شمېر نه هم د افغانستان دورانونکي جګړې اغېز څرګندېږي. د دې روغتون ډاکټرانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرسل ته ویلي د تیر کال په پرتله د ملکي ټپیانو شمیر په 50 زیات شوی. باورډن ویلي په خاص ډول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، د اندېښنې وړ ده چې په خپله د بشري مرستو په کارکوونکو هم حملې کیږي. برتانیا چاپ ډیلی ټلګراف رسپانې په یو مضمون کې د هغه امریکایي عسکر څرګندونې راخیستې چې د افغانستان په جنوب کې 14 تنه ملکیان وژلي وو. رسپانه لیکي رابرټ بیلز وایي جګړې دومره ستړی ګنګس او ورخطا کړی وو چې ټول افغانان او عراقیان دښمنان ګڼل. ډیلی ټلګراف لیکي دا امریکایي عسکر چې د 14 افغانانو د قتل په جرم په 2012 کال کې محکوم شوی وایي په افغانستان او عراق کې د خپل 4 کلن خدمت په جریان کې د عراقیانو او افغانانو پر وړاندې عاطفه له لاسه ورکړې وه. د لویس مکور پوځي اډې قومندان ډګر جنرال سټیفن لینزا ته په یو لیک کې لیکلي چې عمرې قید دې راکم شي. رابرټ بیلز په دې لیک کې لیکلي په زندان کې له 2 کلونو تیرولو وروسته په دې وپوهېده کوم شی چې ده ته عادي ښکارېده هغه له عادي حالت څخه ډېر لرې وه. ډیلی ټلګراف لیکي د امریکا د پوځ یو ویان د جمعې په ورځ ویلي وو چې جنرال لینزا د بیلز غوښتنه د محکمې په حکم کې د بدلون یا تعدیل په مقصد رد کړې ده. ډیلی ټلګراف زیاتوي دا قضیه د پوځي جنایتونو استیناف محکمې ته راجع کیږي او امکان لري چې قاضیان یوه ورځ په دې مسلې غور وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ پر مؤثریت ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان شمال په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی او دې موضوع د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
د بهرنی چارو وزارت وای افغانستان د هغې مبارزې بیا ورکوي چې خطر سیمې او ټول نړۍ ته متوجه دی. دغه وزارت ویان د احمد شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ خبري اعلان تو ویل دا ګډ ګواښ ایجابوي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
ما بهای مبارزه با تهدیدهایی را میپردازیم که خطراتش
شغله مستغنی وای موږ دغه ګواښونو به ورکو چې خطرې ګوندۍ او سیمې او ټول نړۍ ته متوجه دي. د موجوده ګواښونو سره د همغږي او ګډ مبارزې لپاره باید په سیمه ایزه او نړیواله کچه همکاري وسی.
تهدیدهای کې وجود داره صورت بگیره.
ښاغلی مستغنی ویل چې افغان حکومت په وار وار د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه خبرې کړي او ژمنې ترلاسه کړي دي. نوموړي په ځانګړي توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره د پاکستان د ژمنو یادونه وکړه چې په وینا یې لا هم د دغه هیواد عملي اقداماتو ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو د افغانستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړي ډول شمال ختیځو ولایتونو کې حملې تیزې کړې او په تر ټولو تازه پېښه کې د بدخشان یمګان ولسوالۍ ونیوله. راپورونه وایي چې د افغانستان د شمال په جګړو کې د کورنۍ جنګیالۍ ترڅنګ ازبک، تاجک، چچنیایي، عرب او اویغور وسلوال ګډون لري. د افغانستان د شمال نامنیو شمالي ګاونډیان اندېښمن کړي او دغه هیوادونه ویره لري چې د جګړې لمن به د دوی خاورې ته هم وغځول سي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د سیمې هیوادونه اوس مجبور دي څو د تروریزم په وړاندې جګړه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو مرستې به د روزنې او تخنیکي برخه کې ګټورې تمام سي.
منطقي همکاري کیدای سي په دغه مشکل باندې چې پریږدي او دغه مشکلات حل شي. دغه زموږ شمالي همسایگان چې دي، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان، دغه دولتونه د پخوانی شوروي تجهیزات ورسره دی، دوی تشکیلات تقریبا مشابه زمون تشکیلات سره دی که دای سید تعلیم و تربیه او تخنیکی للحاظ نه زمون اردو سره پاینده که مرسته وکی.
شاغل کوهستانی وای ترغو چی پاکستان له تروریزم څخه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره ګټه اخلي نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي. خو نوموړی زیاتوي چې د دې حالت دوام به نه یوازې دا چې ټوله سیمه نام نه کړي، بلکې په خپله پاکستان به هم له زیانونو خوندي پاتې نه سي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي پروان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه سل زره پناه غوښتونکي اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. د آی او ایم د ریپورټ له مخې زیاتره پناه غوښتونکي د سوریې، اریتریا او افغانستان دي. آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه سل زره پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلي دي. د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وایي دا مهال په مدیترانې سمندر کې د هوا حالات ښه دي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي څه د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لاره مړه شوي دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي، ایټالیې او یونان ته رسېدلي دي. دغه راز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسېدلي دي غیر قانوني کډوال دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایټالیا ته 45,200 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسېدو په هیله په ناوړه شرایطو کې دا سمندر د توپانی څپو ښکار شوی دی. ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې په عراق او سوریه کې نجونې د غلامۍ په بازار کې د یوې قطې سګریټ په بدل کې پلورلې دي. دا څرګندونې پرون د جنسي تشدد په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي وکړې. د نجونو تښتونه د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې له مهمو ستراتیژیو څخه ده چې بهرني جنګیالي جذب او استخدام کړي. د ملګرو ملتونو استازي زینب بنګورا په اپریل کې عراق او سوریه ته تللې وه او له هغې راهیسې د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې لخوا د برمته شوو درې زنو څخه نیولې تر 50,000 نجونو پر وړاندې د جنسي تیری په اړه په عملي پلان جوړولو بوخته ده. د نجونو تختونه د بهرنیو جنګیالیو د استخدام لپاره د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې له ستراتیژیو څخه یوه ده او دا جنګیالي په تېرو 13 میاشتو کې په بېساري شمېر کې عراق او سوریه ته تللې دي. زینب بنګور د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په دې توګه دوی ځوان جنګیالي جذبوي او ورته وایي چې موږ پیغلې نجونې لرو چې تاسو ورسره ودونه کولی شئ.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د پارلماني انتخاباتو نتیجې ټکان ورکړی د سه شنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدراعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند تېرې یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 میلادي کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اردوغان پرون سرپرست صدر اعظم احمد داود اوغلو د جمهوري ریاست ماڼۍ ته ورغوښتی و او یو ساعت یې د تړلو دروازو تر شا ورسره خبرې وکړې. یوه چارواکي وویل چې دا یوه اداري پروسه وه او ولسمشر به وروسته بیا داود اوغلو وروغواړي او له نورو ګوندونو سره د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر د خبرو په باب به ورسره سلا مشوره وکړي. خو د فرانس پرس په وینا دې ته په پام سره چې په اوس وخت کې د ائتلافي حکومت لپاره بل هیڅ لوری چمتووالی نه دی ښودلی ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې انتخابات له سره وشي. عدالت او پرمختګ ګوند چې په اسلام کې ریښې لري په دغو انتخاباتو کې په سلو کې 21 رایې، د خلکو جمهوري ګوند په سلو کې 25، د ملتپال غورځنګ ګوند په سلو کې 14.5 او کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند 14% رایې ګټلې دي. د دغې نتیجې له مخې عدالت او پرمختګ ګوند د 550 کسیز پارلمان 258 څوکۍ ترلاسه کړي چې دا د حکومت د جوړولو لپاره کافي نه دي. د درې واړو نورو ګوندونو مشرانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي وو چې دوی نه غواړي له عدالت او پرمختګ ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. که د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅې ناکامه شي، اردوغان کولی شي په 45 ورځو کې نوي انتخابات اعلان کړي. د ترکیې ولسمشر هیله منو چې په پارلمان کې د خپل ګوند عدالت او پرمختګ د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره به صدارتي نظام په جمهوري بدل کړي. صلاح الدین دمرتاش چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتو ستر ګټونکی دی او په څه باندې یوه لسیزه کې د لومړي ځل لپاره پارلمان ته لاره موندلې، د خپل ګوند له بریالیتوب یوه ورځ وروسته د دوشنبې په ورځ وویل چې نه غواړي له عدالت او پرمختګ ګوند سره په ائتلاف کې شامل شي، خو ټینګار یې وکړ چې په ترکیه کې د پراخ ډیموکراتیک پارلماني سیستم د پراختیا لپاره به کار وکړي.
بتون ازګرلکلری گنشتتجک
موږ دې ته تیار یو چې اساسي قانون پر وړاندې د هر هغه اقدام ملاتړ وکړو چې ازادۍ او پراختیا ورکوي. موږ تیار یو چې په ترکیه کې د یو پراخ دیموکراتیک پارلماني سیستم لپاره کار وکړو.
سیستمي گلیشترمه حاضرز.
د انتخاباتو لبیا کې دوه پرته یو بل انتخاب دا دی چې د عدالت او پرمختګ ګوند په خپل حکومت جوړ کړي چې هغه به هم کمزوري حکومت وي ځکه چې په پارلمان کې به له اکثریت نه وي برخمن.
د ترکیې د روسي او تحولاتو او سیاسي بدلونونو په اړه مو د نوریاس نوري ریپورت واورید.
د ژوند رنگونه
شوالی کوچای د کوچو ته د شین د ژوند په مانس کې یا په مابین کې ډېر فاصله ده. کدی موسم یا د هوا د سب والی او د ښه هوا په خاطر وای نو د کوچي ژوند خده و بیا کراسو نظر په موسم او په کړو بارګیر کې نو بیا د دې شنو چې هغه په آرامه یو هغه دسي وخت راځي چې باد بړبکۍ تلند راسیا کېدین چپکی تبه نه د دې شن په کوټه کې محفوظ وي. مواد ولري شای به ولري مالونه به خوندي وي هغه هم کوټه ولري. په دې باندې د دې شن عمر اسوده ده، د کوچی عمر لګ لالهاند ده، خو د اوا په نسبت موسمي لکه پسرلی کې ښه هوا کې کوچی اوسي کې په وړ کېم خو هوا تزان رسي په ژمي کې هم دغه سي ګرم موسم ته زیه هم هغه سي
د کوچی اکثر وخت ایلو چې کې ګرځي کنه په داش ګوځي کې دې د پښې نه زوبلېږي. دا کلکه سي ډیر ګرځي
کوچان ګرځي رښتیا هم په ډاګو روغو کې مزه سه ماشوم موږ ته به څپلۍ خپل جوړولې پلار تر بل بل نو هغه دا و چې هر شي سره د مخه سوله تیږې سره د پښه لګېږي کله کېږي تابن یو وارې هغه کیږي زخمی کیږي بل وړه کله کیږي داسې خلک هم دسې بس اغزه په پښو کې ولاړ شي خالي په دې ځمکه باندې وکښي ته بس هماغه د هغوی نو دا طبعا چې لکه اوس یو سړی چې کار کوي لاسونه کله کیږي فزیکي کار کوي که چا کار نه یې کړی په اول کلنګ یا میتی سره یې لاس تڼاکه کیږي یا تبرګي سره یا بیل سره نو داسې ډېر ګشت ګزار کوي هر شی تیږې سره لوټې سره اغزي سره د ده پښې لګېږي هغې په وجه باندې کله کیږي مقاومت پیدا کوي
څنګه تاسو ویلې چې څپلۍ په کور کې درته جوړولې بیا هغه څپلۍ دې پښو کولې که پښې لوڅې ګرځېدلې
ولې م نه پښو کولې خو داسې وخت به راغلی و چې د میخ سر به داسې وښایسه او اکثره به په دې جول کې داسې پښه به دې واوښت یا به دې په تیږې کېښود هغه به په دې جول کې بند پاتې سه چې څو به دې سه هغه به دومره مشکل پیدا کړي پښه به دې زخمي کړل او داسې وخت به راسې قرار به ورته کېناستلې او هغه به دې فلکه یا میخ به دې له پښې نه ایسته دا وینو به په دې څپلۍ کې نه نه پاتې شي وروسته به یې پښه داسې وسه صرف به یې پیدا کړه او دومره به
په تاسو خو دا شیان تېر شي اوس بچو ته څنګه څپلۍ ورته اخلي که ماسپښې
لوڅې ګرځي والا اوس موږ هم بچو ته کله وایې چې بوټونه راوړو څپلۍ یو ورځ ورته وایي چې راوړو بله ورځ واده ورسره کړو انشاءالله ورته راوړو
څنګه لوڅې پښې ګرځي
نه ولې لوڅې موسمي او هغه ورته اخلو درې درې جوړه څپلۍ هغه لري
تاسو ازادي رادیو اوري د سحر ونې مې بجې شوې دي دوهمه سحرنې خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي
تشکر مراد صاحب شما ماندنه باشین سلام و از صبح چهارشنبه شما بخیر افتونیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما هستم توجه جدی به معارف شود از سخنان رئیس جمهور غنی در قندهار این در حال است که صدها معلم دست به اعتصاب کاری زدند در پهلوی این میشنویم که روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه میگویند برمیگردیم با فهرست کاملتر اما اول آخرین خبرها این هم سرخط تازه ترین ها در کنر ده‌ها شورشی به پروسه صلح پیوستند صدر اعظم ترکیه استعفا داده است و تهدید بم نظم سالن نشست خبری قصر سفید را موقتاً برهم زد با این خبر آغاز میکنیم که ریاست معارف ولایت بامیان از مسموم شدن بیش از 20 شاگرد دختر در این ولایت خبر میدهد. محمد رضا ادا رئیس معارف بامیان گفته که 26 دختر دیروز در ولسوالی پنجاب این ولایت مسموم شدند. آقای ادا افزوده که این شاگردان مکتب به شفاخانه انتقال داده شدند و علت مسموم شدن آنها مشخص نشده. و گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل 3 روز پیش نیز 65 شاگرد دختر در این ولایت مسموم شده بودند. ده ها مخالف مصالح دولت در ولایت کنر به پروسه صلح پیوستند. آنها دیروز در حضور مقام های کنر اسلحه‌شان را به زمین گذاشتند. وحیدالله کلیمزی والی کنر از پیوستن این افراد به پروسه صلح استقبال کرد و افزود
یو څلوېښت کسان مصالحه ورونه د شپږ دېرشو میله اسلحو سره د صلح د پروسې سره یو ځای شول. موږ د دوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو.
مقام های ولایت کنر میگویند که تا کنون بیش از 400 مخالف مسلح در این ولایت به پروسه صلح پیوستند. تیم های ملی فوتبال افغانستان و سوریه فردا با هم رویارویی میکنند. شهر مشهد ایران شاهد این بازی پرهیجان خواهد بود. علی اسکر لالی کمک مربی تیم فوتبال افغانستان به رادیو آزادی در مورد آمادگی های افغانستان چنین گفت.
تمام کارهایی را که لازم بود در قسمت آماده ساختن تیم، در قسمت مطالعه تیم مقابل و در قسمت از این که بچه ها سرحال باشن، انگیزه داشته باشن، یک قسمت کارهایی را لازم انجام دادیم و امیدوار هستیم که ما میتونیم مقابل سوریه اولین بازی مقدماتی خود به صورت بسیار خوب شراحه بتیم.
این مسابقه با سلسله بازی های مقدماتی جام جهانی فوتبال 2018 برگزار خواهد شد. صدر اعظم ترکیه در اقدام تشریفاتی استعفا کرده است. احمد داوودوغلو دیروز استعفا کرده اما تا زمان تشکیل یک حکومت جدید در این سمت باقی خواهد ماند. دفتر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان با پخش یک اعلامیه رسمی استعفای اوغلو را اعلام کرد. استعفای صدر اعظم ترکیه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در این کشور صورت گرفت. بیشتر تا لحظات دیگر. مقام های عراق از کشته شدن 20 نفر در این کشور خبر دادند. با گفته مقام های این افراد دیروز در بمگذاری ها در داخل و اطراف شهر بغداد کشته شدند. پلیس گفت مرگبارترین حمله زمان صورت گرفت که بم جابجا شده در یک موتر در نزدیک رستوران ها و دکان ها در سرک فلسطین در شرق بغداد انفجار کرد. در این حمله 10 تن به شمول 3 زن و 24 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله ها را کسی به عهده نگرفته است. مقام های اوکراین می گویند که شمار تلفات ناشی از یک آتش سوزی بزرگ در نزدیک شهر کیف به 5 تن رسیده. این آتش سوزی دیروز در یک ذخیره‌گاه مواد سوخت صورت گرفت. در میان قربانیان 3 مامور اطفایه نیز شاملند. آنها پس از این آتش سوزی که منجر به انفجار نیرومند شد ناپدید شده بودند. و اداره خدمات مخفی امریکا میگوید پس از یک تهدید بمی افراد از سالن نشستهای خبری قصر سفید به جای دیگر انتقال داده شدند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت که در این جریان رئیس جمهور اوباما از دفتر کارش خارج ساختن نشده است. افسران خدمات مخفی امریکا هنگام نشست خبری زنده تلویزیونی ارنست وارد سالن معروف به جیمز اس برادی شدند و خبرنگاران را از سالن خارج کردند. پس از گذشت 20 دقیقه از تخلیه اتاق خبرنگاران اجازه یافتند تا دوباره وارد قصر سفید شوند. براین لری سخنگوی اداره خدمات مخفی امریکا با پخش یک اعلامیه گفته است که شعبه پلیس شهری در مورد اتاق کنفرانس قصر سفید یک تهدید تلفنی دریافت کرده بود. پیشتر از این بخش از یک ساختمان مجلس سنای امریکا نیز در پی یک تماس تلفنی تهدید بمب‌گذاری تخلیه شده بود. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. رئیس جمهور غنی میگوید به معارف توجه شود، اما معلمان چی میگویند؟
ما سرپناه نداریم. خودم خود زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. حداقل در آینده تا طفلم خود تضمین شود.
از مهمترین خبرهای روز در ترکیه هم به شما میگوییم. صدر اعظم استعفا کرده است. در پهلوی این میشنوید که مرتکبان خشونت علیه خبرنگاران باید مجازات شوند، با رئیس بخش افغانستان خبرنگاران بدون سرحد گفتگو کرده ایم.
سازمان ما بر این باور است که در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی روزنامه نگاران هستند.
مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم و در رنگ‌های زندگی امروز نیز مثل هر روز دیگر گپ و سخن جالب میشنوید. با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه میشوید. به معارف توجه جدی شود، این را رئیس جمهور غنی در قندهار گفت. آقای غنی دیروز بر کیفیت آموزش شاگردان تأکید کرد. این سخنان در حال است که معلمان میگویند اول باید وضع زندگیشان بهبود یابد. اعتصاب کاری صدها معلم در نزدیک به 20 ولایت افغانستان هنوز پایان نیافته. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تأکید کرده که از حکومت قبلی برایش مشکلات زیاد به میراث مانده، اما اراده قوی برای حل این مشکلات دارد. رئیس جمهور غنی به این موضوع در بخش از سخنرانی دیروزش در ولایت قندهار اشاره کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی در جریان دیدارش از قندهار در مورد مشکلات مختلف از جمله مشکل معارف صحبت کرد. او روی توجه جدی به معارف، آموزش با کیفیت و ایجاد تسهیلات در بخش معارف تأکید کرد. آقای غنی این سخنان را در حال ابراز می کند که شمار زیادی از شاگردان به خاطر ناامنی نه بلکه به خاطر اعتصاب کاری معلمانشان اخیراً از آموزش محروم شدند. اعتصاب کاری شماری از معلمان در نزدیک به 20 ولایت به شمول کابل تا هنوز پایان نیافته است. این معلمان معترض که حدود 2 هفته پیش دست به اعتصاب زدند، خواستار افزایش معاش و توزیع سرپناه برایشانند. رئیس جمهور غنی به تمام والیان و مقامهای محلی کشور دستور داده بود که ظرف 6 ماه به هر معلم 1 نمره زمین توزیع کنند و از پیشرفتها در این مورد برایش گزارش بدهند. آقای غنی این دستور را در 23 میزان پارسال در مراسم تجلیل از روز معلم داده بود.
خواهرها و برادرهای مسئول اگر دیگه امور شوخی میکنین، در امور معلم امرای ما شوخی نکنین. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد.
از این دستور رئیس جمهور غنی 8 ماه میگذرد، اما تا هنوز به هر معلم یک نمره زمین توزیع نشده است. معلمان معترض گفتند تا برآورده شدن خواستهایشان به اعتصاب ادامه خواهند داد. حمیرا و سید عالم رحمانی از معلمان کابل:
من تقریبا 2-3 سال کار کرده و اشفاق در اعتصاب ما ماشت او لس نفر فامیل دون ما شکایتی مو هیچ چیم نکید لباسوت ما و گره اولاد ما بتر ده.
ما سرپناه نداریم، خودم خود زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. اقلم در ماینده در تطفلم خود تزمین شود. تکلیف مرزی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگر مرد کدام چی شد اولادم بیخانه و بی جای نمانه.
فضل احمد فضل رئیس شورای ملی معلمان افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که از جمله 34 ولایت افغانستان معلمان در حداقل 18 ولایت اعتصاب کاری کردند. به گفته آقای فضل تنها در کابل دروازه‌های 80 مکتب بسته شدند، اما ریاست معارف کابل مسدود شدن 27 مکتب را تایید کرده است.
اول باید کدام یک بهبود یابد، معارف یا وضع زندگی معلم؟ نظریاتتان را با رادیو آزادی در میان بگذارید از راه فیسبوک facebook.com/azadiarsh و ما پیام های کوتاه بفرستید با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سی. ما می توانید با ما زنگ بزنید 0727-43-61 که شماره از دوستان می کار کردن.
از پیام های شما:
یک تا معلم هستم از ولایت پروان، معلم لسانس هستم، مدت 5 سال میشه که به رتبه 5/4 وظیفه اجرا میکنم. کدام امتیاز ندارم، امید است که صدای ما رو به مقامات بالا برسانید.
نظر ما در ارتباط تمدید کاری وکلای افغانستان است، میگه شطور پرسان میکنید که است. باز میگه شطور گفت که کجا راست است که گردن مکه است.
تشکر از پیام های شما و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. خبرنگاران بدون سرحد از مقامات افغانستان خواسته تا اجازه ندهند که مرتکبان خشونت در برابر خبرنگاران افغان از مجازات فرار کنند. در یک خبرنامه نهاد آمده که به معافیت از مجازات باید نقطه پایان گذاشته شود. این اعلامیه در ارتباط به 8 سالگرد قتل زکی زکی و 7 سالگرد قتل عبدالصمد روحانی، دو خبرنگار برجسته افغان، منتشر شده و در آن معافیت از مجازات قویاً تقبیح شده است. رضا معینی رئیس بخش افغانستان خبرنگاران بدون سرحد به رادیو آزادی گفت که قتل خبرنگاران یک جنایت جنگی است. در گفتگوی تلفنی که با آقای معینی داشتم ابتدا از او پرسیدم که چه کسانه و در چه رده های در برابر خبرنگاران افغان از سوء رفتار و خشونت کار گرفتند.
سازمان ما بر این باور است که در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی روزنامه نگاران هستند، یعنی درصد بسیار بالایی از روزنامه نگاران کشته شده در افغانستان مستقیم از توی طالبان و نزدیکان به طالبان به قتل رسیده اند، چه مستقیم چه آنانی که به اصطلاح به شکل غیر مستقیم کشته شده اند. در درجه نخست طالبان و سپس زورمدارانی که در قدرت هستند و پس از آن متاسفانه برای خشونت و نه الزاماً قتل ها نیروها و مسئولین انتظامی و قوای دولتی هستند که به نوعی نمیدانند و نمیتوانند با روزنامه‌نگاران رابطه درستی داشته باشند.
دلیل اصلی که مسئولان سوء رفتار علیه خبرنگاران افغان از چشم قانون پنهان میمانند در افغانستان چیست؟ چرایی این موضوع را میدانید؟
من باید توضیح دهم که روزنامه‌نگار یک فرد عادی نیست در جامعه ما. بارها ما با مسئولین افغان صحبت کردیم و گفتند خب در اینجا خشونت هست، قتل بسیار است. ما بر این باور نیستیم. قتل روزنامه‌نگار به نوعی به کشت چشم و گوش و وجدان جامعه است، باید به نوعی دیگر برخورد کرد. ولی همین معافیت اجازه میده، تشویق میکنه که خشونت بیشتر شود.
نگرانی عمده شما چیست اگر کسانی که دست به جرم و جنایت میزنند علیه خبرنگاران افغان همچنان از معافیت از مجازات برخوردار باشند؟
آنچه که ما به عنوان هدف خود قرار داده ایم و در این رابطه سازمان گزارشگران تلاش هایی کرده برای تصویب بخشی از قطعنامه های سازمان ملل در این باره، حفاظت از روزنامه نگارانه. حفاظت از روزنامه نگاران یعنی همان حفاظت از آزادی بیان. ما در اینجا اعلام کرده ایم که کشتن روزنامه نگار تنها جنایت علیه آزادی بیان نیست، این جنایت از مصادیق جنایت جنگی هم هست. ما در این رابطه خواستیم که مسئولین افغانستان به شکل شفاف و به شکل پیگیر گزارش بدهند و این کار به سرانجام خودش برسه. من فکر میکنم اگر این دوسیه ها گشوده شوند و در دستگاه عدلی قضایی افغانستان مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرند، گام بسیار بزرگی است برای پایان دادن به معافیت از مجازات.
سخنان رضا معینی رئیس بخش افغانستان خبرنگاران بدون سرحد را شنیدید و تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری در رنگ‌های زندگی می‌شنوید.
زندگی ما مردم افغان ها بدون محبت، بدون دوستی، بدون قدر داشتن به هم دیگر هیچ وقت نمیشه ما پیشرفت کنیم.
7:45 دقیقه به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را میشنویم. ریاست معارف ولایت بامیان از مسموم شدن بیش از 20 شاگرد دختر در این ولایت خبر می دهد. ده ها مخالف مصالح دولت در ولایت کنر با پروسه صلح پیوستند. تیم های ملی فوتبال افغانستان و سوریه فردا با هم رویارویی می کنند. اداره خدمات مخفی امریکا می گوید پس از یک تهدید بمی افراد از سالن نشست های خبری قصر سفید به جای دیگر انتقال داده شدند. مقامات اوکراین میگویند که شمار تلفات ناشی از یک آتش سوزی بزرگ در نزدیک شهر کیف و 5 تن رسیده است. مقامات عراق از کشته شدن 20 نفر در این کشور خبر دادند و صدر اعظم ترکیه در یک اقدام تشریفاتی استعفا کرده است که جزئیات این خبر را تا لحظات دیگر به تفصیل خواهیم شنید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و اکنون طبق وعده سلطان محمد سرور نگاه دارد به شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان.
نشریه مرکز خبری ملل متحد از قول مارک باودین معاون نماینده خاص این سازمان در افغانستان میگوید که تا پایان ماه اپریل سال جاری تقریبا 2000 نفر غیر نظامی در اثر جنگ در این کشور کشته و 980 نفر دیگر زخمی شده بودند. او در اظهارات روز یکشنبه خود خاطر نشان ساخته است که شمار زخمیان در شفاخانه حالات عاجل در کابل تأثیر ویرانگر جنگ را نشان می دهد. دکتران این شفاخانه با معاون نماینده ملل متحد گفتند که شمار زخمیان غیر نظامی امسال نسبت به سال گذشته 50% افزایش یافته است. او گفته است که بالخصوص در این زمانی که نیازمندی های روز افزون احساس می شود، خیلی نگران کننده است که کارکنان کمک های بشری خود هدف قرار می گیرند. در این میان روزنامه دیلی تلگراف در یک عنوان درشت خود نوشته است که یک عسکر آمریکایی که 16 نفر از اهالی یک قریه در افغانستان را کشته است میگوید که جنگ او را چنان سراسیمه و خسته ساخته بود که همه عراقی ها و افغانان را دشمن میپنداشت. روزنامه زیر این عنوان خود عکس این عسکر آمریکایی به نام رابرت بیلز را نیز نشر کرده است. روزنامه می افزاید که این عسکر آمریکایی که به جرم کشتن 16 نفر از افغانها در سال 2012 محکوم شده است می گوید که او هنگام حضور 4 ساله خود در افغانستان و عراق عاطفه خود نسبت به عراقی ها و افغانها را از دست داده بود. او در یک نامه به قماندان پایگاه لویس مکورد التماس کرده است که حبس دائمی او تخفیف شود. رابرت بیلز در این نامه خود گفته است که پس از سپری نمودن 2 سال در زندان فهمیده است که آنچه را که عادی فکر می کرد نهایت دور از عادی بودن بود. روزنامه می نویسد که یک سخنگوی اردوی آمریکا روز جمعه گذشته گفت دگر جنرال استیفن لینزا این درخواست مبنی بر لغو یا تعدیل حکم را رد کرده است. دیلی تلگراف می افزاید که این قضیه به محکمه استیناف جنایات نظامی راجع می شود که امکان دارد قاضیان نظامی یک روز درباره آن دوباره غور کنند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
ولسی جرگه افغانستان میگوید به نامزد وزارت دفاع پس از بررسی 3 کمیسیون و تعیین زمان رای دهی کمیته رؤسا در هفته آینده رای اعتماد داده خواهد شد. حدود 9 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی میگذرد اما تا هنوز حکومت افغانستان وزیر دفاع ندارد. اخیرا معصوم ستانکزی به حیث سرپرست این وزارت تعیین شد. مقیم نائب با عبدالقادر زازی وطندوست رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان افغانستان تلفنی مصاحبه کرده و از او پرسیده که رای گیری کی آغاز خواهد شد.
کمیته رو اصلا بحث کردیم سرش، مگر همی سه کمیتون مشترک هنوز در اسناد شان تصمیم نگرفته بود. قرار بایی شد که فردا سه کمیتون مشترک جلسه میکنیم و اسناد تحصیلی و موضوع طابقه شان هم میبینیم. بعد از این مشکل قانونی نداشت، هفته آینده انشاءالله اگر کمیته رو اصلا بر روز یکشنبه دایر شود، امید است که باز در اجندای روزهای بعدی وجود بگیره.
زازی صاحب، این موضوع امنیت چقدر اساس است و در افغانستان هم روز به روز مسائل امنیتی وضعیت امنیتی رو به خرابی است، در این وقت اساس رایگیری در مورد وزیر دفاع چرا جدی صورت نمیگیره؟
خب ما خود پروسیجر قانونی داره، ما نمیتونیم که هر کار را که حکومت خراب میکنه باز ما ور مازی ووارش باشیم که جوابش بده. مو هر بار حکومت کار را معطل میکنه، کارایی که باید میکردن و نه میکنن باز در وعده آخر باز ما را معطل میگیره که شما چرا نمیکنین. قرار بود که وزیر دفاع هم 6 ماه پیش معرفی میشد، دیدی که معرفی نکردی، این سوال از حکومت بکنن و این گناه حکومت است که باید قبلا معرفی میشد. و حال ما نمیتونیم که از خاطر ازی که گناه حکومت را پاف بکنیم و تمام مسائل سر خود ما باندازیم. تا که ما اسناد از رو دقیق ندینیم، تا که ما نفهمیم که آیا این واجد شرایط وزارت دفاع است یا نیست، ما چطور میتونیم که او فیصله بکنیم؟
یکی خوب مسئول واقعا حکومت است که بسیار دیر معطل کرد در معرفی وزیر دفاع. دیگه ای که یک ما میشه کمی اسناد گپا در مسائل مربوط به کاندید وزیر دفاع به شورا رسیده. شورا هم در این تأخیر میکنن.
یک ما نمیشه. فقط 7 روز میشه که اسنادش با شورا رسیده. باز ما نمیتونیم که بخاطر یک موضوع هفته بعد حکومتی رو اصلاح بکنیم. ما مطابق اصول وظایف داخلی خود هفته یک بار کمیته رؤسا داشته باشیم. مطابق اصول وظایف داخلی کمیته رؤسا مسئولیت اجندای یک هفته بعدی را دارد.
عبدالقادر زازی وطن دوست رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه استعفا کرده است، اما او تا زمان تشکیل یک حکومت جدید به کارش ادامه خواهد داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه استعفای احمد داوود اوغلو را پذیرفته است. بیایید بشنویم در این مورد که ژعفر احمدی چه تهیه کرده است.
رئیس جمهور ترکیه که به خاطر نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور تکان خورده، پس از پذیرفتن استعفای صدر اعظم کشورش از او و اعضای کابینه خواست که تا زمان تشکیل حکومت نو به کار خود ادامه بدهند. حزب بر سر اقتدار عدالت و توسعه به رهبری احمد داوود اوغلو در انتخابات روز یکشنبه اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان از دست داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز اوغلو را به ریاست جمهوری فراخواند و در پشت درهای بسته یک ساعت با او صحبت کرد. این خبرگزاری به نقل از یک مقام که نامش افشا نشده گزارش داده که این یک پروسه تشریفاتی بود و رئیس جمهور بار دیگر داوود اوغلو را فرا خواهد خواند و در مورد تشکیل یک حکومت ائتلافی با دیگر احزاب با او مشوره خواهد کرد. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه با در نظر داشت این که هیچ جناح دیگر برای تشکیل حکومت ائتلافی تمایل نشان نداده، احتمال زیاد می رود که انتخابات دوباره برگزار شود. در انتخابات پارلمانی ترکیه حزب عدالت و توسعه 41% آرا، حزب جمهوری خواه خلق 25% آرا، حزب جنبش ملیگرا بیش از 16% آرا و حزب دموکراتیک خلق ها 13% آرا را به دست آوردند. با این ترتیب حزب عدالت و توسعه از جمله 550 کرسی پارلمان 258 کرسی را به دست آورد که این رقم کمتر از آرای لازم برای کسب اکثریت است. رهبران این سه حزب در هنگام مبارزات انتخاباتیشان گفته بودند که نمی‌خواهند با حزب عدالت و توسعه حکومت ائتلافی تشکیل بدهند. بر اساس گزارش ها اگر تلاش ها برای تشکیل حکومت ائتلافی در ترکیه ناکام شود، رئیس جمهور اردوغان می تواند ظرف 45 روز انتخابات جدید را اعلام کند. صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق هاست. حزبش در جریان بیش از یک دهه برای اولین بار توانست در پارلمان کرسی به دست بیاورد. او پس از اعلام نتایج انتخابات گفت که با حزب عدالت و توسعه ائتلاف نخواهد کرد، اما تاکید کرد که ما آماده هستیم تا در روشنایی قانون اساسی از هر اقدام ترویج کننده آزادی ها پشتیبانی کنیم. ما آماده هستیم تا به خاطر ایجاد یک سیستم پارلمانی دموکراتیک و فراگیر کار کنیم. در کنار برگزاری دوباره انتخابات، گزینه دیگر این است که حزب عدالت و توسعه به تنهایی حکومت تشکیل بدهد. اما این حکومت به خاطر نداشتن اکثریت در پارلمان یک حکومت ضعیف خواهد بود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید حمزه هاشمی از بغلان نوشته که از جنگ خسته شده است. او نوشته که چرا حکومت به مشکلات مردم بیچاره و مظلوم رسیدگی نمی کند. عبدالباقی از ولایت بادغیس در پیام کوتاه خود نوشته که ولسوالی بالامرغاب در امنیت مناطقشان خیلی خوب شده، اما این شنونده از حکومت خواسته که برایشان سرک بسازد. تشکر از پیام‌های کوتاهی که به رادیو آزادی فرستاده اید. نوال هم طبق وعده صحبت بشنوید دلچسب.
رنگ‌های زندگی.
اسم محمد ابراهیم علوی از کابل منطقه سرای ملک قلعه خوجا.
خودتان چی کار میکنین؟ چی مصروفیت دارین؟
ما خودم برناسم، کاشی کار، سنگکار، همه کارهای برنایی، بعضی کارهای دیگه شم مثل خشتکاری و چیزا را انجام میدم.
خودتان مکتب خواندین؟
بله، مکتب تا صنف 9 را خواندیم.
باز چطور شد که به این کار شروع کنین؟ چرا درسایتان ادامه ندادین؟
اولا چند سال پیش اتفاقای افتاد که نتونستم درس اعلا کردم، رفتم طرف ایران مهاجر شدم. 7 سال سال اونجا موندم دیگه، اونجا نتونستم ادامه تحصیل بدم، مجبور شدم همین کار یاد گرفتم، فعلا با همین معیشت زندگی رو میچرخونیم.
خب چطور بود دوره مهاجرت، محیط منطقه ایران که شما مدتی در اونجا زندگی کردید؟
مدت 7 سالم اونجا بودم. تنها چیزی که برداشت کردم که زندگی ما مردم افغان ها بدون محبت، بدون دوستی، بدون قدر داشتن به هم دیگر هیچ وقت نمیشه ما پیشرفت کنیم یا ما مثلا بتونیم سرپای خود ایستاده شویم. به خاطر این که در کشورهای خارج ما درست درک میکنیم که در افغانستان ما طبقه طبقه هستیم، یکی نام خود یک چیز میمونیم، یکی یک چیز گروگرایی و نجات پرستی و چیزا، ولی اونجا وقتی که اذیت میکنه کشورهای خارجی ما مردم، همه ما را افغان گفته چی میکنه، نمیگه که تو کدام طبقه هستی، تاجیک هستی، افغان هستی، هزاره هستی، پشتون هستی، چی هستی، همه را افغانی گفته اذیت میکنه. دیگه این که
برخوردشان امرای افغان ها چطور بود؟
والا آدم نمیتونه که کلگی از اونا رو متهم کنه که بگه کلشان بله. مردم کارگرش، طبقه کارگرش نمیگه که روزی به دست خداست، فکر میکنه همین روزی ما رو اینا قطع کرده، همین کارگر افغانی. طبقه پیسه‌دارش که هستن باز احترام داره مردم افغانی.
خب حالا که در کشور اومدی و مصروف کارهای بنایی هستی، چطور از روز روزگار چطور میگذره؟ آیده چطور است؟ زندگی چطور میگذره؟
خوب از فضل خدا شکر است، اما به اصطلاح دستدان زندگی ما میشه. نه احتیاج کس هستیم و نه پیسه زیافگی داریم که بگیم چی، روزگار میچله. دو سال است که همینجا زندگی میکنیم، فضل خدا خوب است، دخترک رزم دارم، شکر از زندگی میگذرم.
بسیار زیاد تشکر، آرام باشم.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
منتظر پیام هایتان هستیم. حال رضوان مراد در استیدیوست با دستان پر از خبر و نفس تازه بسازد. خوش آمدین، سلام و چیگپا.